السلام علیکم له غرمې نه مخکې لس بجې دي زه رضوان مراد مو د ازادي راډیو یوې بلې او ساعت خپرونې اورېدو ته هرکلی کوم. سید قادر چلالوف د دې خپرونې تخنیکي چارې پر مخ وړي. په دې خپرونه کې اوري چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وی چې د افغانستان د حکومت استازیو او د طالبانو غړو تیره ورځ اسلام آباد ته نږدې په مری کې غونډه وکړه او سلای وکړه چې په راتلونکي کې به د سولې خبرو اترو ته دوام ورکوي. د 14 میلیونو درسي کتابونو د چاپولو تړون د پوهنې وزارت او د دریو بهرنیو شرکتونو ترمنځ لاسلیک شو. د نورو موضوعاتو تفصیل هم په همدې خپرونه کې اوري. خو په سر کې مرزي احمدزی د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کوي.
سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغان حکومت او طالبانو استاز موافقه کړې چې په راتلونکي کې به د سولې خبرې اترې دوام وکړي. سپینه ماڼۍ وایي د طالبانو او افغان حکومت د استازو ترمنځ د خبرو هرکلی وکړ او ملالی یوسفزی پرون د نړۍ له رهبرانو وغوښتل چې د 8 ورځو پوځي لګښت د کوچنیانو د وړیا تعلیم لپاره مرستې ته ځانګړي کړي. پوره خبرونه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغان حکومت او طالبانو استازو موافقه کړې چې په راتلونکي کې به د سولې خبرې اترو ته دوام ورکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خپله اعلامیه کې ویلي د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ خبرې تیره ورځ اسلام آباد ته نږدې د مری په تفریح ښارګوټي کې ترسره شوې. خبر پاڼه زیاتوي چې دا خبرې په ښه مثبته فضا کې ترسره شوې او پکې د چین او امریکا استازو برخه درلوده. تر دې مخکې افغان حکومت ویلي وو چې د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال د حکمت خلیل کرزي په مشرۍ یو پلاوی له طالبانو سره د مستقیمو خبرو لپاره په اسلام آباد کې دی. همدارنګه د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم وایي له کابل یو پلاوی اسلام آباد تللی سو د سولې د بشپړو مذاکرو د رسمي پیل لپاره د طالبانو له استازو سره مخامخ خبرې وکړي. دا اول وار دی چې ولسمشر غنی رسمن له طالبانو سره مخامخ خبرې تایید کړي. سپینې ماڼۍ د طالبانو او افغان حکومت د استازو ترمنځ د خبرو هرکلی وکړ. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنس پرون سه‌شنبه په اسلام آباد کې د طالبانو او افغان حکومت د استازو لیدنه مهم پرمختګ بللی دی. جاش ارنس خبریالانو ته وویل دا خبرې به د با اعتبار سولې لپاره مهم ګام دی. امریکا د افغانستان حکومت د دې لپاره ستایي چې د سولې او ثبات ټینګولو ته یې لومړیتوب ورکړی او له طالبانو سره د خبرو هڅې کوي. سپینې ماڼۍ د پاکستان حکومت ستایلی چې دواړو خواوو ته یې د دې لیدنې زمینه برابره کړې ده. د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې په هوایي عملیاتو کې د اسلامي دولت ډلې داعش قمندان ګل زمان، د هغه مرستیال جهانباز او 15 تنه نور وسلوال ووژل شول. د ملي امنیت د ریاست خبر پاڼې پرون سه‌شنبه ویل چې ګل زمان د خراسان ولایت لپاره د داعش دوهم لوی قمندان وو. خبر پاڼه زیاتوي چې د ملي امنیت ریاست په افغانستان کې د داعش د وسلوالو پر ضد د مبارزې ځانګړی ځواک جوړ کړی دی. د کندوز سلګونه اوسیدونکو نن د وروستۍ ناامنیو په غبرګون کې مظاهره وکړه. د مظاهرې ګډونوالو چې د مدني ټولنې غړي، ځوانان او ښځینه فعالانې دي وایي چې حکومت د کندوز د امنیت ښه والي ته پام نه کوي. د کندوز د مدني ټولنې مشر عبدالله رسول یار د مظاهرې پر مهال د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې څو ځله یې د امنیت ټینګښت لپاره غږ پورته کړی خو مسؤلینو ورته قناعت نه ده ورکړی. زیاته کړه چې خپلو مظاهرو او تعصن ته به تر هغه پورې دوام ورکړي سو حکومت د کندوز ناامنیو په اړه اقدامات وکړي. دا مظاهره وروسته له هغې کېږي چې په کندوز کې امنیتي وضعیت خراب شوی او د شچرچی ولسوالۍ د طالبانو لاسته ولوېدله. او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 60 افغانۍ او 55 پوله، یو یورو 60 افغانۍ او 150 پوله، یو انګلیسي پاونډ 92 افغانۍ او 60 پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ، زر ایراني تومان 13 افغانۍ او 50 پوله، او زر پاکستاني کلدارې 500 افغانۍ. د هم سو د سیمې او نړۍ خبرونه. د اروپای اتحادیې د بهرنی سیاست مشر فدریکا موګرینی پرون وویل چې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ مذاکرې به څو ورځې دوام ولري. د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو استازي چې پنځه جمع یو هم ورته ویل کېږي له څو ورځو راهیسې په وینا کې خبرې کوي. مذاکره کوونکو د جولای 1 د موافقې لپاره وروستی مهله ټاکلی وو، خو د امریکا متحده ایالاتو پرون وویل چې له ایران سره د 2013 کال ابتدایي موافقه د جمعې تر ورځې تمدید شوه. دا څرګندوي چې د جولای 10 نیټه نوی ضرب الاجل ټاکل شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کروبی پرون سه شنبه په دې اړه وویل هغه ویل هغه څه چې مذاکره کوونکي اوس مهال زیات غور ورباندې کوي د موافقې کیفیت دی، نه د اوږد وخت اوږدوالی چې کانګرس یا نور کسان به یې وڅېړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون وویل چې د ایران سره وروستۍ موافقې ته د رسېدو لپاره باید 8 مسلې حل شي. لاوروف زیاته کړه چې پر ایران د وسلو بندیز هم په دې لانجمنو مسلو کې شامل دی. په نړۍ کې د کوچنیانو د تعلیم فعالې او د نوبل د سولې جایزې ګټونکې ملال یوسفزی پرون د نړۍ له رهبرانو وغوښتل چې د 8 ورځو پوځي لګښت د کوچنیانو د وړیا تعلیم لپاره مرستې ته ځانګړې کړي. د ملال یوسفزی د موسسې یوې تازه څېړنې څرګنده کړې چې دې هدف ته د رسېدو لپاره هر کال 9.5 میلیارده ډالره پکار دي. ملال یوسفزی پرون د ناروې په پلازمینه اوسلو کې نړیوالې غونډې ته چې د کوچنیانو پر تعلیمي امکاناتو خبرې کوي زیاته کړه چې د ټولو کوچنیانو لپاره د وړیا تعلیم لګښت د نړیوالو د 8 ورځې پوځي لګښت سره برابرېږي. ملال یوسفزی به 4 ورځې وروسته 18 کلنه شي. د یونان د اقتصادي بحران له امله د اروپا غوسه او ناهیلو مشرانو د دې هیواد صدر اعظم ته یو بل چانس ورکړی چې د پراخو اصلاحاتو له لارې یونان له اقتصادي سقوطه وژغوري. د یونان صدر اعظم الکسیس سیپراس تېره ورځ ونتوانی چې د پراخو اصلاحاتو یوه طرحه د اروپا مشرانو ته وړاندې کړي. د اروپایي ټولنې مشرانو په پرونۍ غونډه کې په نه لیوالتیا سره سلا وکړه چې د یونان د بحران په اړه به د جولای پر 12 بیا غونډه کوي او تر هغې به د اروپا مرکزی بانک د یونان بانکونو ته پیسې ورکوي. د اروپایي ټولنې رئیس د دې اتحادیې له 28 غړو وغوښتل چې په راتلونکې غونډه کې برخه واخلي، ځکه د هغه په خبره دا د اروپا د اقتصادي تاریخ یوه مهمه مرحله ده. او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر هغه پریکړه لیک رایګیری وځنډوله چې د بوسنیا په سربنې سهار ګوټه کې د مسلمانانو وژلو ته د قتل عام نوم ورکوي. ډیپلوماتان وایي چې پرون باید رای اخیستل شوی وای، خو د پریکړه لیک پر متن د اختلاف له امله د روسیې، امریکا او بریتانیا ډیپلوماتانو د ورځې تر پایه بحثونه جاري وساتل او رایګیری نن ته وځنډېده. د خبرونو پای
لا مرزی احمد زیمو دا افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اوریدل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وی افغان حکومت استازو او د طالبانو غړیو تیره ورځ په مری کې خبرې درلودې او په دغه غونډه کې چې استانبول ته نږدې ترسره شو موافقه وشوه چې د سولې راتلونکي خبرې اترې به هم ترسره کیږي. په روان خبرونه کې په دې اړه هم اوري چې د حکومت اجرایی ریاست مشر عبدالله عبداللهوی د حکومت د مشرانو ترمنځ په پریکړو کې موجوده اختلافات د ناامنیو او اقتصادي وضعیت د خرابوالي سبب شوی دي. د کابل چاپ مطبوعات ته کتنه کوو او په دې اړه هم مفصل رپورت اوري چې یو شمیر افغان پوځیان ادا کوي چې د پکتیا ولایت په سمکنې ولسوالیو کې وسلوالو مخالفانو ته د حواله لارې اکمالات کیږي. د سیمې پوځي افسران هم وایي چې دوی هم دغه خبرې اوریدلې دي.
دا خبر د تاسو اوریدل موږ هم اوریدل دي. موږ د دې پر پات یو قناه د اسما د شی موجود دي چې په بوند سره موږ کوښښ راوړو.
د سعودي عربستان په زندانونو کې د بندو بندیانو په اړه چې اکثره له داعش سره یو شي وي او یا په سوریا او عراق کې جنگیدلي هم یو مفصل ریپورت په همدې خبرونه کې اوریدل شي. د خبرونه په دوهمه برخه کې کور کله او د ګوړې اچار 19 پروګرامونه اورئ.
موږ که ژوندي وو او درئیس صاحبان راته په غوسه نه شول، نو په راتلونکو سلو ورځو کې به د دروغجن خبره له 1500 څخه زیاتې وړې او غټې پروژې فایل او تکمیل کړو.
ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 سپا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په واضح ډول اوریدلی شئ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وی چې د افغان حکومت د استازیو او د طالبانو ترمنځ تیره ورځ اسلام آباد ته نږدې په مری کې خبرې اترې ترسره شوې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا په خپره شوې اعلامیه کې راغلي دي چې دا خبرې په ښه فضا او مثبتو حالاتو کې ترسره شوې او دواړو لورو په افغانستان کې د دایمي سولې لپاره د راتلونکو خبرو اترو په ترسره کولو هم موافقه وکړه. تر دې مخکې د افغانستان حکومت ویلي چې د بهرنیو چارو د وزارت د سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي په مشرۍ افغان پلاوی په پاکستان کې دی او دغلته له طالبانو سره مستقیمې خبرې کوي ترڅو د نورو مفصلو خبرو اترو مذاکراتو لپاره زمینه برابره شي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم تایید کړه چې له کابل او هیئات اسلام آباد ته تللی او د طالبانو له استازو سره د سولې په اړه خبرې کوي. سره له دې چې وسلوالو په افغانستان کې خونړۍ حمله جاری ساتلې، خو اسلام آباد د سولې د خبرو لپاره د کابل د پلاوي تک د اشرف غنی د حکومت تر ټولو تازه هڅه ګڼل کیږي. په عین حال کې سپینې ماڼۍ د دې خبرو هرکلی کړی دی او د پاکستان حکومت یې ستایلی دی چې د طالبانو او افغان حکومت د استازیو ترمنځ د خبرو اترو لپاره زمینه برابره کړې ده. په دې اړه نور جزئیات د فرشتې جلال صاحب رپورټ کې اورو.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي حکومت به د طالبانو د استازو سره د سولې په مذاکرو کې له قوي موقفه خبرې کوي. ښاغلی غنی پرون په کابل کې د شمیر سیاسي څارونکو او ژورنالیستانو سره وکتل. د ارګ د مطبوعاتي دفتر خبر پاڼه وایي ولسمشر غنی په دې غونډه کې د طالبانو سره د سولې د مذاکرو او په افغانستان کې د امنیت د خرابوالي پر بېلابېلو اړخونو بحث کړی دی. د خبر پاڼې په حواله ولسمشر غنی ویلي چې د سولې په مقدماتي خبرو کې به پر دریو مهمو مسلو بحث وشي، چې د سولې د مذاکرو د بهیر دوام، د باور رامنځته کولو لپاره هڅې او د دواړو خواوو لپاره د مهمو مسلو د لست جوړول دي. ښاغلی غنی یو بیا ټینګار کړی چې په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې به یوازې د افغانانو ترمنځ یا بین الافغانی وي او افغانان به یې رهبري کوي. د ولسمشر غنی په باور د سیمې هیوادو، نړیوالو او د افغانستان د حکومت مخالفو ډلو ته څرګنده شوې چې د افغانستان د امنیتي ځواکو ماتې امکان نه لري، نو له دې امله به د سولې په خبرو کې د افغانستان د حکومت لاس بر وي. ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې حکومت یې هڅې کوي چې په پیل کې د تشدد او په دې هیواد کې د روانو نښتو اندازه راکمه سي. د افغانستان ولسمشر ډاډ ورکړی چې د سولې لپاره په مذاکرو کې به د ښځو ونډه خوندي وي. ښاغلی غنی ویلي له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د افغانستان د اساسي قانون د اول او دوهم فصل پر تعدیل بحث نه کوي. بله مسله چې د ولسمشر غنی په وینا د طالبانو سره د سولې په مذاکرو کې نه ده شامله شوې او په راتلونکي کې هم خبرې نشي ورباندې کېدلی، هغه د ډیورنډ کرښې برخلیک دی. ولسمشر غنی ویلي د نړۍ او سیمې هیوادونه پر دې پوهېدلي چې د افغانستان امنیت او سولې ته اړتیا لري. له بل پلوه سپینې ماڼۍ د پاکستان د حکومت ستاینه کړې چې په خپله خاوره کې د افغانستان د دولت او د طالبانو استازو ته د خبرو زمینه برابره کړې ده. د سپینې ماڼۍ ویان چاشارنس په اسلام آباد کې د طالبانو او افغان حکومت د استازو لیدنه مهم پرمختګ بللی دی. جاش ارنس پرون په واشنگټن کې ژورنالیستانو ته په دې اړه وویل دغه خبرې د با اعتبار سولې لپاره یو مهم ګام دی. امریکا د افغانستان حکومت د دې لپاره ستایي چې د سولې او ثبات ټینګولو ته یې اولویت ورکړی او له طالبانو سره د خبرو هڅې کوي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف هم چې اوس په ناروی کې دی پر خپل دولتي ټلویزیون په وینا کې دا پرمختګ مثبت بللی او هیله یې څرګنده کړې چې په پاکستان کې د دواړو خواوو د استازو کتنه به د افغانستان د سولې او ثبات لپاره مثبتې پایلې ولري.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. د حکومت اجرایی مشر عبدالله عبدالله وی د حکومت د مشرانو ترمنځ په پریکړو کې موجوده اختلافات د دې سبب شوي چې امنیت خراب شي او اقتصادي وضعیت هم په ناوړه حالت کې راشي. ښاغلی عبدالله عبدالله دا خبرې پرون په بلخ کې د خبریالانو او د غراس د بلخ د چارواکو په حضور کې وکړې. په دې اړه مجیب الرحمن حبیب زی په رپورټ لري.
د ملي یووالي حکومت اجرایه ریاست مشر عبدالله عبدالله وایي چې په شمال سون کې موجوده نامنیو خلک اندېښمن کړي او په مختلفو برخو کې یې د ملي یووالي حکومت د فعالیت په وړاندې ستونزې ولاړې کړې دي. د اجرایه ریاست مشر عبدالله عبدالله بلخ ولایت ته په خپل سفر کې یو خبري کنفرانس ته وویل چې خلکو ته د ټاکنو پر مهال د ورکړل شویو ژمنو نه عملي کېدو دوی نسبت حکومت ته ناهیلي کړې دي. عبدالله د سه شنبې په ورځ د شمال سون تر ټولو ناامن ولایت کندوز ته سفر وکړ او له هغې پس بلخ ولایت ته ستون شو. د اجرایه ریاست مشر د خپلو بیاناتو په ترڅ کې په شمال سون کې د موجوده امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه وښوده او د دین له عالمانو څخه یې د امنیت د ښه والي په برخه کې د مرستې غوښتنه وکړه. عبدالله عبدالله وایي چې په تصمیم نیولو کې د ستونزو موجودیت او کله هم د کاري ضعف او نه وړتیا له امله ننګونې ورځ تر بلې زیاتېږي. عبدالله د اقتصادي وضعیت د خرابوالي اصلي علت موجوده ناامني او د تېر حکومت له لوري د نړیوالو مرستو څخه نامناسبه ګټه اخیستنه وبلله.
پول سرازیر میشد بدون شک
میلیاردون افغانی کتپورت شوه. د بهرنیانو له پیسو او امکاناتو څخه مناسبه ګټه پورته نشوه او تر څنګه توریزم ته هم د ودې زمینه مناسبه پریښودل
شوه. توریزم وخت داده شد تا ریشه پیدا کنه د ریجه.
عبدالله یو ځل بیا د انتخاباتي نظام سمون ته اشاره درلوده او ټینګار یې وکړ چې باید د عادلانه ټاکنو ترسره کېدو په خاطر ژر تر ژره یاد کمیسیون رامنځته شي. د اجرایه ریاست مشر همدارنګه ځوانانو ته د یوه ځانګړي وزارت د جوړښت په اړه هم وعده ورکړه او ویې ویل چې په حکومت کې یې معلولو کسانو ته په لازم ډول سهمیه په پام کې نیول شوې ده. د ملي یووالي حکومت د اجرایه ریاست مشر عبدالله عبدالله له دې سره چې وایي د بهرني ځواکونو په وتلو سره له زرګونو افغانانو څخه کاري ستونه واخیستل شول او لوی اقتصادي ضربه یې وارده کړه، خو وایي چې د امنیت په برخه کې یې ځای افغان ځواکونو ډک کړی دی. مجیب رحمان حبیب صاحب، آزادۍ رادیو، مزار شریف.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په څلورو بجو له آزادۍ رادیو نه.
تاسی زمون غغله ازادي رادیو اورې د کابل د نن چاپ مطبوعاتو هم په پاکستان کې د افغان حکومت د استاذو او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو تر پړه مطالب او مقالې خبرې کړې دي. اسد الله الودین مطبوعاتو ته کتنه لري.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې تر ډیره په اسلام آباد کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرو او د دې خبرو په اړه هیلو او اندېښنو ته ځانګړې کړې دي. اطلاعات روز ورځپاڼه خپل سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی: د سولې د خبرو نوی پړاو، خو آیا پاکستان به بیا هم دوګونی لوبه وکړي؟ په سرمقاله کې راغلي اوس چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر شوي، د پاکستان د همکارۍ په اړه شکونه پیدا شوي او پاکستان په دې پوه شوی چې د سولې په ټینګښت کې له افغانستانه امتیاز ترلاسه کوي. سرمقاله لیکونکي ویلي داسې ښکاري چې پاکستان اوس د افغانستان د غوښتنې ته ځواب ویلی چې طالبان د سولې خبرو ته چمتو کړي. د سرمقاله لیکونکي اندېښنه دا ده چې پاکستان ممکن طالبان په دوه ډلو وویشي، هغه دا چې یوه ډله به سولې ته چمتو کړي او بله به د جګړې لپاره وهڅوي. له طالبانو سره مخامخ خبرې، هیلې او اندېښنې، دا بیا د ویسا خپلواکې ورځپاڼې د سرمقالې سرلیک دی. په سرمقاله کې راغلي دا چې پاکستان اوس طالبان د سولې خبرو ته چمتو کړي، د افغان حکومت هغه ادعا ثابتوي چې ویلي دي طالبان پاکستان رامنځته کړي او پاکستان یې ملاتړ کوي. سرمقاله لیکونکي ویلي که پاکستان پر طالبانو کنټرول نه درلود، نو اوس په کوم باور طالبان په اسلام آباد کې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته چمتو شوي؟ د ورځپاڼې په باور اوس هم اندېښنه دا ده چې پاکستان به یوه ډله طالبان سولې ته چمتو کړي او بله به د جګړې لپاره ساتي. سرنوشت خپلواکې ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې ویلي چې د اسلام آباد د سولې په خبرو کې د افغان حکومت استازیتوب د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال خلیل کرزی او د طالبانو استازیتوب د هغوی د بهرنیو چارو پخوانی مرستیال ملا جلیل او قاری دین محمد کوي. په مطلب کې راغلي که د پاکستان په اشاره طالبان سوله وکړي، خلک به نور هم یقیني شي چې طالبان د پاکستان د لاس آله ده. چراغ نه دولتي ورځپاڼې بیا د یوې روحاني ډلې د مشر ابو طالود خراساني خبرې راخیستي چې ویلي دي که د طالبانو مشر ملا عمر دوی ته ویډیویي پیغام ونه لیږي، له داعش سره به یو ځای شي. خراساني ویلي ده او د طالبانو نورو قمندانانو له څو کلونو راهیسې د ملا عمر پیغام نه دی اورېدلی او د ملا عمر د کورنۍ غړو هم د هغه د ژوند او مړینې په اړه معلومات نه دي ورکړي.
د خبرونه په دوهمه برخه کې کور کلی او د ګوړې اچار ونیس پروګرامونه هم لرو. د 14 میلیونو درسي کتابونو د چاپولو تړون د پوهنې وزارت او د دریو بهرنیو شرکتونو ترمنځ لاسلیک شو. د پوهنې وزارت وی هر کال میلیونونه نوي درسي کتابونه چاپوي. د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخی وای دا کتابونه به په لوړ کیفیت پراتونکو څلورو میاشتو کې چاپ شي. تفصیلی له خان محمد سینس خاورو.
د افغانستان د پوهنې وزارت په داسې حال کې د 14 میلیونو درسي کتابونو د چاپولو تړون لاسلیک کوي چې د هیواد په یو شمیر ښوونځیو کې زده کوونکي د کتابونو له کموالي شکایت لري. د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخی د سه شنبې په ورځ د دې کتابونو د چاپولو د تړون د لاسلیک کولو پر مهال وویل چې هڅې کوي د هیواد په ښوونځیو کې د درسي کتابونو کموالی پوره کړي. خاغلی بلخی وویل دا کتابونه به په ښه کیفیت چاپ او پر زده کوونکو به وویشل شي.
فکر میکنم 25 میلیون ډالر دیگه ما تخصیص داریم از طرف دونرا.
فکر کوم د مرستندویان لخوا 15 میلیون ډالر نور تخصیص درو چې کتابونه چاپ کړو. هیله ده پراتون کې له دې هم ښه کتابونه چاپ کړو او پر روان کال کې د ملت بچو ته ورکړو.
څو ورځې مخکې هم د میلیونونو نوو کتابونو د چاپولو تړونونه د دې وزارت او د یولسو کورنیو مطبوعو ترمنځ لاسلیک شوي وو. خاغلی بلخی وویل دا 14 میلیونه درسي کتابونه به د دنمارک د 15.5 میلیونو ډالرو په لګښت په هندوستان او ویتنام کې په راروانو څلورو میاشتو کې چاپ شي. په عین حال کې په افغانستان کې د دنمارک سفیر اوخ ولفی چل وویل هیواد حاضر دی چې په دې برخه کې له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي.
We are now ready to sign the contracts and looking forward to receiving the many books that
اوس موږ د تړون لاسلیک کولو ته چمتو یو. هیله ده دا کتابونه چاپ شي او افغان زده کوونکو ته ورکړل شي. دا د اوس او راتلونکي لپاره د افغان زده کوونکو په ګټه دي او موږ به په دې برخه کې نور مرسته هم وکړو.
دا په داسې حال کې ده چې په هیواد کې د درسي کتابونو له کموالي او د نصاب له ستونزو شکایتونه کیږي. خو د پوهنې وزارت وایي متخصص ټیمونه یې ګمارلي چې اوسنی تعلیمي نصاب اصلاح او د راتلونکي تعلیمي کال لپاره د لوړ کیفیت لرونکو کتابونو چاپولو ته پلانونه ترتیب کړي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
د خان محمد سین په راپور کې مو واورېدل چې د 14 میلیونو درسي کتابونو د چاپولو تړون د پوهنې وزارت او د دریو بهرنیو شرکتونو ترمنځ لاسلیک شو. یو شمیر افغان پوځیان ادعا کوي چې د پکتیا ولایت په څمکنۍ ولسوالۍ کې وسلوال مخالفانو ته د حواله لارې اکمالات کیږي. کسه هم چې چارواکي دغه خبره نه ردوي خو وایي چې په اړه پلټنې دوام لري. تفصیلي د فریبا ظاهر په رپورټ کې اورو.
د پکتیا په څمکنۍ ولسوالۍ کې له تیرو 13 ورځو راهیسې جګړه ده. چارواکي یې په اړه چپ دي. قومي مخور، ځوانان او مدني فعالان رسنیو سره خپل ضد او نقیض معلومات شریکوي، خو چارواکي پرې د تایید مهر نه لګوي او وسلوال خپلې روانې جګړې ته دوام ورکوي. وسلوال په کوم حال کې دي او حکومتي سرتیري له کومو ننګونو سره مخ دي، دغه دوې پوښتنې نه دي ځواب سوي. خو د پوځ ځینې سرتیري چې د جګړې په لومړۍ کرښه کې دي د نوم د نه ښودلو په شرط نوې خبرې کوي. دوی وایي چې وسلوالو مخالفینو ته د حواله لارې اکمالات کیږي. دوی وایي په دې نه پوهېږي چې دغه اکمالات د چا له لورې کیږي، خو دوی خپلو لوړپوړو کسانو ته د الوتکو د اکمالاتو په اړه بشپړ معلومات ورکړي دي او د عملیاتو د پیل د مخه یې الوتکې لیدلي چې وسلوالو مخالفینو ته اکمالات کوي.
د عملیات نه یو 15 ورځې مخکې چې موږ عملیات شروع کړه، دغه د لوړې په ساحه کې د اورګوډ په ساحه کې و تیاره کوله شو چې د امریکایانو په پته نه راځي. د امریکایانو وکړه د پاکستانیانو وا خپل تجهیزات ورته وغوځول. بیا لاله د موږ په کم باندې لاله موږ خپل اطمینان حاصل کړ چې کنه زه د افغانستان تیاره یم. اکمالات ترشه ورته وغوځول دي. بیا راکړه د کترغې ورځې نه اوسه پورې نه معلومه شوه.
دغه سرتیری چې وسلوالو ته د حواله لارې د اکمالاتو خبره کوي، د لوړپوړو چارواکو په بې دریځۍ خوابدی دی او وایي دوی ته د جګړې په لومړۍ کرښه کې د عملیاتو پر مهال د برید او یا مخکې تګ اجازه نه ورکول کیږي چې دا یې د مرګ د خطر سبب ګرځي.
مشران چې دي مونږ ته اجازه نه راکوي چې مونږ مخکې لاړ شو. مونږ کولای شو مونږ د خپل سر نه تیرو په دغه خاوره کې چې دغه جنه ماته راځي دلته ما سره جنګ کوي. دوی هم د ټولو ولسوالیو ولسوالانو راغوښتي دي. والی دلته د په اورګوډ کې ټول پرسنل همدغه د دوی هم راجمع شوی د اورګوډ غته ساحه ته.
د نوموړي نور ملګری هم د دغه سرتیري خبره ورسره بدرګه کوي او وایي چې که د جګړې په لومړۍ کرښه کې پراته وي او د مخکې تګ اجازه ورنکړل سي، نو ستړیا او مایوسي به د مرګ سبب سي. د پکتیا امنیه قمندان پاسوال زلمی اوریاخیل په څمکنیو کې جګړه تاییدوي او وایي چې دغه روانه جګړه اوس کابو سوې او وسلوال یې له پښو غورځولی دي او ګډ عملیات یې پیل کړي دي. نوموړی وایي وسلوالو ته د هوا له لارې د اکمالاتو خبره تر دوی ورسېدلې ده، خو لا هم په دې اړه دقیق نسي ویلی چې وسلوالو مخالفینو ته دغه اکمالات د چا له لورې کېږي.
وګن دا خبر لکه څنګه چې تاسو اورېدلې ده، موږ هم زموږ له پرسونل نه اورېدلې ده او هلته ځایي خلکو دا خبرې کړې دي چې کله نا کله تیاری راځي، نو تر اوسه پورې هسې دقیق حساب یې نه ده معلوم.
ښاغلی اوریاخیل زیاتوي چې دوی به له پرله پسې پلټنو وروسته دا څرګنده کړي چې وسلوالو ته د کوم لوري هوایي اکمالات سوي دي. تر اوسه پورې دا نه ده ورته معلومه سوې چې خبره څومره دقیقه ده، خو په اړه یې پلټنې روانې دي.
دا خبر چې تاسو اورېدلې موږ هم اورېدلې ده، موږ یو صنعت یو اسناد یو شی موجود دي، د دې بوټ باندې زموږ کوشن روانې چې دقیق وو اسناد او مدارک باندې پیدا
دی. دا هم وایي چې د پکتیا ولایت څمکنیو او جنخیل ولسوالۍ یې په بشپړ ډول په کنټرول کې دي، خو د سیمې اوسېدونکي وایي چې د وسلوالو او حکومتي ځواکونو د جګړې له امله له سیمې څخه کډه کولو ته مجبور سوي دي او په سیمې کې وضعیت د حکومتي ځواکونو له لاسه وتلی دی. وسلوالو مخالفینو ته د هوایي اکمالاتو په اړه د وسلوالو طالبانو ویاندوی تر اوسه رسنیو ته څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې هم ویل سوي چې د افغانستان په ډېرو ولایتونو کې وسلوالو مخالفینو ته د هوا له لارې اکمالات کېږي.
په سوریه او عراق کې د روانو جګړو او دغلته د سنیانو پر ضد د شیاګانو د زور زیاتی د ادعاو په نتیجه کې زیات شمیر سعودي اتباعو دغه دواړو هیوادونو ته مخه کړه چې له سنیانو څخه د دفاع لپاره په جګړو کې برخه واخلي. رویټرز خبري آژانس د سعودي عربستان د کورنیو چارو د وزارت په حواله وایي د روان کال تر مارچ میاشت پورې شاوخوا 2300 سعودیان سوریه ته رسیدلي او دغلته له داعش او جبهة النصره په شان ډلو سره یو ځای شوي دي. د 2013 کال تر نومبر میاشت پورې د سعودي عربستان په زندانونو کې د هغو بندیانو شمیر چې د امنیتي ملحوظاتو له امله نیول شوي 80% کې راښکته شو، خو د سوریې او د عراق د جګړو له پراخېدو وروسته دا شمیر بیرته پورته ولاړ. دا مهال د سعودي عربستان په امنیتي زندانونو کې شاوخوا 4209 زندانیان بند دي. که څه هم چې د سعودي عربستان حکومت په سوریه کې د هغو وسلوالو ډلو ملاتړ کوي چې د بشار اسد پر ضد جګړه کوي، خو په داخل کې د سوریې جګړې ته په تلونکو ځوانانو سخت بندیزونه لګولي دي. د پایتخت ریاض په جنوب کې د سعودي په ستر امنیتي زندان حایر کې دا مهال ګڼ شمېر هغه کسان بند دي چې د سوریې او عراق په جګړه کې ګډون کړی، یا یې په داخل کې وسلوال فعالیت درلود او یا یې دغو دواړو هیوادونو ته د تلو هڅه کړې ده. د زندان پر وختون کې یو 25 کلن ځوان رویټرز خبري آژانس ته ویلي، زما ترور د سوریې ده او غوښتل مې چې هلته لاړ شم او ورسره مرسته وکړم. دغه زنداني چې نوم یې نه دی ښودل شوی د سوریې په ادلب ښار کې د نښه ویشتونکي سرتیري په مرمۍ پر شا لګېدلی او اوس تر درملنې لاندې دی. په هایر زندان کې د وسلوال فعالیت په جرم بند اکثره زندانیان ځوانان دي او وایي دوی وروسته له هغې سوریې ته مخه کړه چې په ټولنیزو شبکو لکه فیسبوک، ټویټر او یوټیوب لا پروپاګند او تبلیغاتو ډکې ویډیوګانې او خبرونه ولیدل. د امنیتي چارو سعودي کارپو مصطفی علنی رویټرز آژانس ته ویلي، د القاعده په شان داعش په سعودي عربستان کې د جذب او استخدام لپاره کومه ځانګړې شبکه نه لري، بلکې له بهر څخه بریدونه پلانوي او په سعودي کې یوازې د خپلو ملاتړو له لوجستیکي همکارۍ ګټه پورته کوي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مسؤله وایي د ایران او د نړۍ د شپږو قوتونو ترمنځ به په ویانا کې د تهران د اټومي خبرو پړه د اټومي پروګرام پړه خبرې اترې دوام وکړي. تر داسې اټکل کېږي چې راتلونکې جمعه د دې خبرو د نتیجې لپاره د ضرب الاجل په توګه ټاکل شوې ده. فرشته جلال صاحب ریپورت لري.
سپینه ماڼۍ وایي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه په مذاکرو کې یوې وروستۍ موافقې ته د رسیدو لپاره هیڅکله هم مذاکره کوونکي تر دې اندازې نه و نږدې شوي، خو ټینګار کوي چې پر ډیرو مهمو مسلو اختلافونه موجود دي. د سپینه ماڼۍ ویان جاش ارنست پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل،
As Secretary Kerry himself said back on Sunday, لکه څنګه چې د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د شنبه په ورځ وویل، موږ هیڅکله هم د اوس په اندازه وروستۍ موافقې ته دومره نه وو نږدې شوي، خو پر مهمو مسلو اختلافات لا هم پاتې دي. دا یوازې د امریکا نه بلکې د 15 هیوادو د استازو نظر څرګندوي. دا څرګندوي چې خبرې د دوام ارزښت لري او له همدې امله خبرې جاري پاتې سوي دي. موږ د موافقې د کیفیت پر شوالي تمرکز لرو او موږ غواړو چې د دې اطمینان ترلاسه کړو چې د ګډ عمل پلان پر خپل ځای پاتې کیږي. د اروپایي اتحادیه د بهرني سیاست مشري فدریکا موګرینی ویلي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه مذاکرې به څو نورې ورځې هم دوام وکړي، خو ټینګار یې وکړ چې د خبرو دوام د دې معنا نه لري چې دوی به خپل ضرب الاجل دریم وار تمدیدوي. د امنیت شورا د 15 دایمي غړو او جرمني استازو چې 15 جمعه یو هم ورته ویل کیږي، له څو ورځو راهیسې په ویانا کې خبرې کولې او تمه یې درلوده چې د جولای تر 8 به وروستۍ موافقه وشي. خو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ویاندي ماري هرف دی وینا چې له ایران سره د 2014 میلادي کال موافقه د جمعې تر ورځې تمدید شوه، دا نظر رامنځته کړی چې شایي نوی ضرب الاجل وروستۍ موافقې ته د رسیدو لپاره ټاکل شوی دی. هرف وویل د ویانا په وروستیو مذاکرو کې پر اساسي مسایلو پرمختګ شوی دی. د اروپا د بهرني سیاست مشر فدریکا موګرینی پرون وویل چې د یو شمېر هیوادو د بهرنیو چارو وزیران به خپلو هیوادو ته ستانه شي. په عین حال کې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لورن فابیوس پرون وویل چې له ایران سره مذاکرې اسانی یا ساده نه دي.
د ایران د اټومي پروګرام په اړه د روانو خبرو اترو په باب مو رپورټ واورېده. لس نیمه بجې شوې دي. له مرزي احمد سیز څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغان حکومت او طالبانو استازو موافقه کړې چې په راتلونکي کې به د سولې خبرو اترو ته دوام ورکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خپله اعلامیه کې ویلي، د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ خبرې تیره ورځ اسلام آباد ته نږدې د مری په تفریحي ښارګوټي کې ترسره شوې. سپینې ماڼۍ د طالبانو او افغان حکومت د استازو ترمنځ د خبرو هرکلی وکړ. د سپینې ماڼۍ ویان جوش آرنس پرون په اسلام آباد کې د طالبانو او افغان حکومت د استازو لیدنه مهم پرمختګ بللی دی. د کندوز سلګونه اوسیدونکو نن د روسیې نه امنیو په غبرګون کې مظاهره وکړه. د مظاهرې ګډونوال چې د مدني ټولنې غړي، ځوانان او ښځینه فعالان دي، وایي چې حکومت د کندوز د امنیت ښه والي ته پام نه کوي. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ سیاست مشر فدریکا موګرینی پرون ویل چې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ مذاکرې به څو ورځې دوام ولري. د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو استازي چې 15 جمع یو هم ورته ویل کیږي، له څو ورځو راهیسې په ویانا کې خبرې کوي. په نړۍ کې د کوچنیانو د تعلیم فعالې او د نوبل جایزې ګټونکې ملال یوسفزی پرون د نړۍ له رهبرانو وغوښتل چې د 8 ورځو پوځي لګښت د کوچنیانو د وړیا تعلیم لپاره مرستې ته ځانګړې کړي. او د یونان د اقتصادي بحران له امله د اروپا غوسه او ناهیلو مشرانو د دې هیواد صدر اعظم ته یو بل چانس ورکړی چې د پراخو اصلاحاتو لارې یونان له اقتصادي سقوطه وژغوري.
په کندهار کې یو شمیر زیارتونه په ساقي خانو بدل شوي. په دې زیارتونو کې هر ورځ تر روژه ماتي وروسته په سلګونو ځوانان غونډیږي او په ډلهیزه توګه چرس کی او نورې نشې هم پکې کوي. محمد صادق رښتینی په رپورټ لري.
په کندهار کې د شیرینجان پیر زیارت دغه یو شمیر نور زیارتونو د جملې څخه دی چې هر ورځ پکښې تر روژه ماتي وروسته یو شمیر کسان چې ډېره برخه ځوانان دي چرس او نور نشي مواد کوي. دوی په خپل منځ کې یو لوی چلم ایښي او په نوبت سره یو یو د چلم پر نل خوله ایږدي او چرس کوي. په دغسې زیارتونو کې نشیانو ځان ته ډلې جوړې کړې او د پیر د مریدۍ په نامه ځوانان نشې کولو ته هڅوي.
زبخپل وایي ستا کرپا هم په لنګ یې مهر دا چې بل کمل کا جوړو بل بس پر دغه مصر راټول او بل پر راټول وایي دل نو پر په پرا وي وایي دل شش زبانه راځي ورو بل دا شي ستا کرپا
نو 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 متل دی دا شي اجي دا غدا اجي نه دا زم چا سکو بل دا نو شت رکا نه لرو دا غزه پر خپل پر خدمت کوي او نه زیه ونه کوم څه کوي.
دغه د وزارتونو ملنګان په دې باور دي کڅوغ غاړي د پیر مورید سي نو هغه باید چرسو سیګریټې وڅکوي. دوی وایي دا کار د پیر د خوشۍ لپاره کوي، خو په کندهار کې یو تن دیني عالم مولوی عبدالعزیز تسلیمي دا کار یوه ګناه بولي.
هغه کسان چې په زیارتو او مقدسو ځایو کې دا کارونه کوي، دې کسانو دوه ګناوې کړي. یوه ګناه یې د هغه دربار او د هغه شیخ یا ولی الله سپکاوی دی، بل د دین د مقدساتو سپکاوی دی. خلک نن سبا نارې وایي چې کفارو زموږ مقدساتو ته سپکاوی کوي، تحقیر یې کوي، بلکې حال دا چې موږ پخپله په خپلو لاسو د خپلو مقدساتو د خپلو اولیاوو د خپلو پیرانو د خپلو شیخانو د خپلو علماو سپکاوی کوو، لیکن په ځان نه پوهېږو چې موږ څه کوو.
بلخوا د کندهار د حج او اوقافو ریاست رئیس محمد عمر عمر وایي چې دا موضوع به جدي نیسي او له دې وروسته به په ټولو زیارتونو کې د دا ډول کړنو مخه نیسي.
ان شاء الله امر باول کندهار د تلویزیون دغه څخه خبر دی ته ورکو، خپل علما او ته به خپل وظیفه به در روانو خطبو کې ورکو، او پر دې دغه باندې به موږ قمندانۍ وو د دغسې نورو ادارو سره د خیر مجلس وکړو، دوی سره به موږ کښېنو چې په دغه محکمې باید څنګه وکړو.
دا مهال په هیواد کې تر یو میلیون زیات کسان په نشو روږ دي، چې د دې جملې څخه تر یو لک زیات کسان په کندهار کې دي. که چیرې دولت په زیارتونو کې د نشهیي موادو پر څکولو بندیز ونه لګوي، کیدای سي چې د محتاجینو شمیر نور هم زیات سي.
کور کلی جوړونکی فرشتہ مرسل،
درنه اوردونکو سلامونه مې ومني. نن د روختونو د پاکۍ یا نظافت پاک غږیږو، ورپسې تمثیل ټوټام چمتو شوی لازادي راډیو سره اوسي. درنو دوستانو، روختونه غذای دی چې ناروغان د درملنې لپاره ورځي، خو یو شمېر کسان وایي چې ځینې روختونونه دومره ناپاک دي چې ناروغ ته د روغېدلو په ځای نورې سي ستونزې هم پیدا کوي. ځینې ښاریان چې کله ناروغ بستر کړي، د هغوی لپاره له کور نه د ضرورت وړ شیان راوړي، خو کلیوالو ته سخته ده چې روغتون ته بستره او نور توکي ورسره راوړي، ځکه خو ناروغان په تېره بیا کلیوال ناروغان د روغتون د ناپاکۍ ستونزې ګالي. په دې هکله په پیل کې د څو تنو خبرې اورو.
کلي کې حتی ولسوالۍ کې نه روغتون سته، د دې مرکزي روغتونو تېرولو چې دلته هم صفایي نسته، هېڅ په شپخانه کې صفایي نسته.
ځینې خزنده وي مثلا ورګې دي، دې تر څنګ نورې خزنده کړډې وي، دا هلته په روغتون داخل کې وي، بېخي خلک په تکلیف کړي دي.
چې یو آیت راځي نوی نوی روژایګان دو یا چوي بیرته چې آیت لاړ بیا بیرته یې ټوړوي، په کال کې دوه ځلې یا درې ځلې دا روژایګانې مینځل کېږي. یو مریض نه بل مریض ته اچوي، یو مریض نه بل مریض ته اچوي. ځینې ډاکتران په خپله هم داسې چې وګوري چې درته ځان معرفي نه کړي، ته نه پوهېږي چې دا ډاکټر ده. په دې خاطر چې د هغوی شخصي سلیقه هم داسې ده، زموږ فرهنګ او زموږ نظافت ډېر ټیټ راغلی ده په دې کلونو کې. چاپان یا د دوی لباس ته تاسې متوجه شوي چې ډېر خرن او ډېر چرک سوخته دي، ولې داسې وسي؟ دوی خو پیسې هم لري، دوی خو ډاکټر دي، باید دوی خپل نظافت ته ورسیږي.
کومه شعبه کې مې چې مریض بستر کړی و، په دغه شعبه کې د لاندې مثلا مریض لپاره چا جوس راوړی وي، میوه یې راوړی وي، د هغو پټو کې مثلا د کیلې شول یا دغسې د نور میوه هغه شول، شاوخوا همالته ایښې وي پرتې وي. یو مریض چې کوم مرض لري، کېدای شي مچ په هغه باندې کښېنه، انتقال یې کړي بل مریض ته، تر څو چې موږ غواړو چې دغه مریض ښه کړو، نور مرض هم اخته کېږي. د مچانو لپاره هم څه قابل د قبول نه وه.
موږ د خلکو شکایتونه چې د روغتونونو د نظافت په هکله درلودل، د روغتیا وزارت د وزیر له مشاور خواجه قمر الدین صدیقي سره شریک کړل. هغه وویل
هر روز او بلاخره هر هفته و یک سیستم متداوم است که چک می شود.
هر ورځ او هر اونۍ د روغتونو نظافت کتل کیږي. کوم روغتونونه چې پاک نه وي، سپارښتنه ورته کیږي چې پاک شي. که بیا هم بې پروايي وشول، صفاکارانو سره قانوني چلند کیږي. موږ خپل مسؤلیت ادا کوو، خو ګیله مو له هغو کسانو څخه ده چې روغتون ته د ناروغ لیدلو لپاره راځي. په دوی کې اکثره د روغتون د ناپاکۍ سبب کیږي. د بیلګې په توګه د خوړو پاتې شوني، د جوس پاکټونه او څښل شوي سګریټ بې ځایه اچوي. هیله مو دا ده چې ټول خلک په ټولو ځایونو په تېره بیا په روغتونونو کې دې مسلې ته جدي پاملرنه وکړي.
محمد نبی بیا په روغتون کې ناروغان او د هغوی پیوازان هم د روغتون د ناپاکۍ لامل بولي. وایي ځینې کسان چې کوم څه خوري، پاتیشونی عمل تا چوی
خلق دا مسئولیت لري کټونه خرابېږي یا رجایان ماشومان له خواب چټلېږي هغه باید صفا کی و منزل شي کیلو پټو کی دی منو د نور میو پټو کی دی اعتباری خلطه یا لفافه پیدا کیږي کې واڅه هغه خونی نه بهر کی څنګه چې دای په لمړي ځل هغه خونی ترازی یو مریض ضروري باید په مغه ډول باندې بیرته هغه خونه بل مریض ته پریږدي نن کده دا کارو کې یو مریض دا کارو کې سبب بل دا کار کوي په خیر دغه یو کلچر باندې وړي
غوړ سه د خپل سه پاک وسیږي شفاخان خود پاک ده شفاخانه سوخت نمبر داری که چپر کرد نم دی سه کاغذ و نولی باقل مغال هم توی نیسی تخشیزی نو باید مورد
قدر من آوردن کو تاسو دا آزادی رادیو خبرونه پا انترنت هم آوردلی شی دا انترنت پتا www.azadiradio.com درنوردونکو اتر دې د مخ په دی وغږیدل چې ځینې روغتونونه صفاکاران نه پاکوي او یا هم ورغلي کسان د نظافت خیال نساتي یو شمیر کسان به دا هم وایي چې په خپل ډاکټران هم پیچکاری او نور شیان بې ځایه چوي
ډاکټران دې جدي د سکار کې نو عوام خلک به څنګه نه کوي صحه ورته جوړ کړي چې هغه غلطه غورځي د سیو مسنوي شی ورته جوړ کړي چې سوزیم نه پکې صحیح خو بیر د مال د باندې وغورځي ټول هغه د ګن مند په باندې جوړ کړي شوخه کورونه تشته ده پیچکاریګان دي د ګوتلې دي د نور د سورنجونو ستنی دي لارې کې پرتی دي
بیا ځای غورځي منبی او بلاوبتر او داسیان پیچکاری یو مثال لسرم پوشن او خلک پرخیج او یو کښنه اخی یو داس کیږي چې خلک مرزه
ستنی مهم لیدلې دي دوا بوتلونه دي او د سیرم بوتلونه دي او اشکارګان دي باندې دي دام لیدلې دي پر دې باندې مچان ګرځي موږ قسم دغه ورته مګاستم مچان باندې ګرځي دا ډېر کثافتونه دي اسکه مرزونه پیدا کیږي
د فاریاب اوسنکي محمد ګل وایي چې زموږ دی ولایت په روختونونو کې هیڅوک د روختون د ناپاکۍ سبب نه کیږي خو قبل کې وینم چې څوک د نظافت په کیسه کې نه دي
شرینتګاد ولسوالي شپخانه پاکت تو نظافت تر نور ولسوالي پرشد بیا خپل د ولایت تم شدي
الاتی
څه دي خدا مسولین د شپخانه ډیر توجه ورته لري به مشکل شرینتګاو د ولسوالي کې شورای سیل روزي خپل او د شورای سیم چهار مشکل پښکی پیدا کو بیا ورزو مشکل دقیق غلطه نظارت کو په هفته کې یو ور دوره باندې خور د شرینتګاو په ولسوالي کې
شپخانه
په شپخانه کې وو د شهر د شون نه دی هڅ څوک چار شي خو هر ځای ورځي خپل د پیادهګان دي مسولین د توجه نه لري مالې دلی په کابل کې مملې دلی په مزار شریف کې مملې دلی د بازي ځای کې مقصد د مشکل د ولسوالي د رات نشینې دې سوتره دي د کثافت خانی لوراله تعالی د مرته جوړ کړی دي پلاستیکان لور او د دغه ان چادر دغه مرته جوړ کړی دي وړي حالت ورځي علي د بیا دغه څخه بل ځای انتقال یو دښ مشت
د نزانه د رختون ل رئیس ډاکټر حتیق علی نه پوښتلی چې پرختون کې د بیکاره شانو اچول په سی لحاظ د کوم سنځو لامل کېدل شي
ټول دغه باطل شان یا اضافي شان چې په شفاخانه کې پاتې کی په دوه ډول دي یو عمومي اضافي مواد دي یا شایان دي چې 15% تشکیلوي لکم دغه د سرنجونو پلاستیک چې دی یا مثلا د دوا او پوخونه دی یا د سنور مواد چې هغه ضررناک نه دي اما 15% نور هغه خطرناک مواد چې هغه نه ډاکټر هم متضرر کیږي نرس او قابل هم متضرر کیږي او کوم چاپیریال چلته خلک پکې کار کوي ماشومان دي یا که د شاروالۍ کارکونکو دي دا ټول تینه متضرر کیدل شي نو ښه خبره ده چې دغه 15% مواد چې هغه کې ستنې شامل دي هغه کې پلونه شامل دي هغه کې ټول هغه مواد چې یو مریض سره کارول شي وي مداخله پکې شي وي نقطې زوی او یا کوم میکروبي شیان دا پکې شامل دي نو ښه خبره ده چې دا 15% مواد چې ډیر زیات مضر دي هم د پرسونل لپاره هم د خلکو لپاره دا په دریو طریقو باندې لمن زولل کیږي یو طریقې دا ده چې په آزاد هوا کې وسوځول شي دومره طریقې دا ده چې دغه مواد یا دغه باطل شیان چې کوم دي په ځمکه کې خښ شي ماین زې ورته معلوم وي دریم خبره دا ده چې د انګلیسي او اصطلاح ده چې انسینریشن وایي یعنی دا انسینریشن دا یو پروسه ده چې یو ماشين ورته پکار ده د انسینریټر په نامه او دا فکر کوم ډیر لګښت اړتیا لري په بعضو شفاخانو کې شته ده په ټولو کې موجود نه ده لوړ مصرف ته ضرورت لري ډیر غټ ماشين ده چې دا ماشين اصلا دوه برخه لري لاندنۍ برخه تقریبا 200 درجه د سانتیګریډ حرارت تولیدوي چې دا ټول مواد پکې واچول شي نو په لوګي باندې بدلیږي او دا لوګي خو بیا مضر ده نو د دې لپاره پورتنې برخه چې بیا ده 1100 درجه د سانتیګریډ حرارت تولیدوي چې دغه دود په غیر زهري ماده باندې بدلوي چې بل اخر خلکو ته ضرر نشته هله مامدا ده چې په دولت کې دا توانایي چې په اکثر دولتي شفاخانو کې دا رایج شي رواج شي ترڅو دغه مواد له ضرر څخه هم خپل پرسونل او هم خلک په امان پاتې شي
در روغتیا وزارت وزیر مشاور خواجه قمرالدین صدیقی بیدانه منی چیزینی دکتران هم ده دوا بیکاره شین دست ده چوی چه مناسب نوی.
خب ای اداره ما کاملا رد میکنم برای
زی که زه پو پوره توگه ده خبر را دوام. دکتران زمونگ دو طولن پو کساندی هغوی هیچ کلا پر روغتون که بیکاره شین نه چوی پاتشوا پر روغتون که ده مچانو خبره کلا چه تک را تک دیر وی خام خبا یو یو مچ هم ننوزی بیا هم وایم چه زمونگ صفاکاران نپریگدی چه روغتون که مچان وی یا هم روغتون نپاکشی. خوب دی هم باید خلق پوشی چه در روغتون د نظافت پاکله دو دوی همکاری ډیر مهمه ده.
درنو دوستانو اوس تمثیلی ټوټه اروپا تمثیلی ټوټه کې د کسانو پاکله خبرې شوې چې پروژه کې بیا وسیلی بی خپل شخصي کارونه هم د کورنۍ په نورو غړو کې وي.
و خزی خزی
آت سوائی دادای درزم
تراش آقا انواری که کتاب دیگه راکا
و سرایا انواری که سر دایی که دم چلاس و رود که کتاب اخلی
غالمه غالمه که اصاب می مخراب بایزر تمه کتاب رو اخلا خو رو اخلا
اصاب خودی تا همیشه خرابی بگه دی پر روژمات سال که کو خو پریده چه خپل دیگه ای وکم چه روژمات هر سه در تا تایار وی
سال می سنگه که خو برومی در تا دو باجی وقت را وره مخام ازانی وگرسا وقت نرمانه و
بس که سره قصابم پیجندله خدا دی چیشی وقت در کری و دو باجونه چه می بخار ور که تر مخام بپوری پخن نشوا
پخن نشوا پخی دله خویاد خوب کرده یا بیاد یام سر سره کسی کردی
یا می خوب کرده یا می کسی کردی آخر و سره یک دی تا روژه ده خوزمام روژه ده
تا کتاب را کردی ره خبری مکو مغزم مخرابا
وی وی مغزم مخرابا و نی درکوام دا کتاب پخبل در واخل ززم چه کار لرم.
سلام علیکم چیری
سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم
شکر
ده
ستای سه چال ده شای
سه ده چال ده پوری و رکی که چال باشی مگر زا ونی راز موره جو پختنه مگر
ونی چه پیشه ده بیا چه نکل سوید
نم دیگ پا وقت نم چه پا وقت بس روژه راسی تیری گیره بانی
خیده روژه ده نو که اوصله و که پروان نلدی
خوری اوصله سنگه و که بگال تا ماخام ازانو که دیدی نه چه دمو نه شروع پخوا نه سابو پخوا نه درسخان را وړو خواه چی شور سر وکن
خو خوری تو ما ملامت که التا می ماشومانو تا دوری تایارول التا می دت روژه ما تایارول التا می خپل روژه نو ما تا کری التا دیده امرونه و چی ده شای راوره و ده شای راوره ده شای راوره ده شای راوره
بوره بوره ده خوشه وایی در تا مجبوره ده چی یو یو شای در تا راوری که طول یو زای وکردی دسترخان آوات که خسری را دوری دی
که زا دسترخان راورم کیدم خیر دی که ده آوار که زبا یو بل کار پسی لارشم
سوایی
نو دی که بدی هم سوابی هم بلا ما سر یو امرستوی
و خیر دا کار مم زو کنم دسترخان مم را آورم و بابا مم را آورم خود دست نشی بیاشی به جوای مچ خزی کتک را آورد تر اتوی چی دیگ نده
نه دست
نظر توایی
اچار اچار اچار
دستشی اچار
دگوری اچار
جوڑون کئی ننگیاد ناشنا
پا گواری دون کو سلام پام کوئی چه پروژه که پا غصه نشی کنا یا با مو زان پا چر دا باولیوی او یا با مو هم بل چوک دا باولیوی چه پا دوارو حالتونو که تاوان ده تاسو دای او بیا پروژه که خو غصه دیروی او ده سری زور کام نو زکه احتیاط کوئی چه لکم قوی سری سره مخامخ نشی. نوی وزیران خپل سلو رزنی پلانون اعلانوی او هر یو تا چه غوگونی سی نو تا بوایی چه پا دا سلو رزو که با افغانستان پرتل شکا دا کوریا یا مالیزیا درجه تا ورسوی. موگ مو هم دا یو وزیر سلو رزنی پلان دا تشریح غنده تا بیایو چه پا خپلو غوگونه یو آورهی.
د ټولو خاغلیو او اغلیو په اجازه غواړم د راتلونکو سلو ورځو لپاره خپل کاری پلان اعلان کړم. منن موږ که ژوندي وو او د حکومت رئیس صاحبان راته په غوسه نه شول نو په راتلونکو سلو ورځو کې به د دروغجان خبره له 1500 څخه زیاتې وړې او غټې پروژې فایل او تکمیل کړو. منن تر ټولو مهمه پروژه د دې مازنګ رسرته د اوبو د ویالې خېژول دي. تاسو شاید تعجب وکړئ چې دا لا څه ډول پروژه ده، خو زه به یې درته تشریح کړم چې دا یوه داسې پروژه ده چې په تکمیلېدو سره به یې نړیوال هم ورته حیران پاتې شي، ځکه د دې مازنګ د غره سرته د روانو اوبو ویالې خېژول او بیا په هغو اوبو د دغه غره شین کول په نړیواله سطح یو نادره خبره ده. موږ غواړو له لندر څخه د سیند روانو اوبو ویاله لومړی چلستون او بیا له چلستون څخه ریونده د اسمایي غره سرته وباسو او بیا له اسمایي غره د دیمازنګ د غره سرته یو ترناو تیر کړو. ترناو لویې ناوې ته وایي چې له پریکړي ځایه اوبه پکې تیروي. نو موږ هم غواړو یوه ډېره لویه ناوه چې له پورې غره تر انتنونو پورې کیښودل شي او اوبه پکې راتیرې شي. څو پوښتنه لري؟
وزیر صاحب، ما ته دا پوښتنه پیدا شوه چې له لالندره به د اسمایي غره ته څه ډول اوبه پورته کوئ، ځکه چې غر خو ډېر لوړ دی.
ډېره ښه پوښتنه دې وکړه او ما هم غوښتل همدغه خبره درته تشریح کړم. ګرانې، ته به په فزیک پوهېږې او که به نه پوهېږې، خو په دې پوه سه چې د لالندر د سیند سطح د اسمایي غره د څوکې له سطحې نه لوړه ده، او چې هغه لوړه سوه نو اوبه پرته له شکه ورپورته کېږي. خو که په کوم ځای کې داسې پرې سطح مخه ته راغله، نو هلته به هماغه د ترناو له تخنیک څخه استفاده وکړو. په دې کار سره به وکولی شو د کابل ښار ټول غرونه شنه او پر ځنګلونو بدل کړو. دوهمه غټه پروژه د آمو سیند مهارول دي. په دې معنا چې موږ غواړو د آمو سیند ته بندونه جوړ کړو او اوبه یې داغو راتاو کړو. بیا دغو راتاو سوو اوبو ته د برق د تولید داینامو‌ګانې کېږدو. په دې ډول به هم زموږ د هېواد دښتې آبادې شي او هم به مفت برق لاسته راوړو.
وزیر صاحب، دا کار به په سلو ورځو کې تکمیل نشي.
چې د دې مازنګ د غره سرته په ویاله کې اوبه تېرول تکمیلېږي، نو دا به هم تکمیل شي. دریمه غټه پروژه مو دا ده چې له کندهار څخه د هند سمندر ته یو ډېر لوی تونل ووهو چې کښتۍ پکې تګ راتګ وکړی شي او سمندر ته لاره پیدا کړو. په دې کار سره به د ګاونډیو له احتیاط څخه د تل لپاره خلاص شو او تجارت به مو هم ډېره زیاته وده وکړي.
پاکستان به کله اجازه درکړي؟
پټې وهو، هغوی نه پې خبره وو.
دغه دې خبر شول نو په مطبوعاتي کنفرانس کې دې ټوله خبره افشا کړه.
چې خبر شو تر سره مو ځار، لاس یې خلاص چې څه کولی شي ودې کړي.
وزیر صاحب، لکه چې روژې ګنګس کړی، ډېرې لویې لویې پروژې دې په لار اچولي.
همدا درې غټې وې، سلې متوسطې دي او پاتې نورې وړې پروژې دي، لکه له ښاره د مرچان شړل، د میاشو بندي کول، له کثافاتو څخه په صنعت کې کار اخیستل او نورې داسې. منم که حوصله لرئ چې ټولې 1500 پروژې درته تشریح کړم. ځه چې رئیسان یې واوري نو له شروع کېدو نه به مخکې مډالونه راکړي، ځکه هسې هم هر څه د کاغذ په مخ دي.
یو وخت حزبونه جوړول موج شول، بیا چالاکانو د انجیوګانو جوړولو خواته مخه کړه، ورپسې د شرکتونو جوړول موج شول، اوس د ټولنو او بنسټونو جمع جوش دی. هر چالاک په ځان د یوې ټولنې د مشر نوم ایښی دی او په همدې نامه پیسې وهي. د همدغسې یوه له حاله مو خبرو.
وایم له دې زویه به خدای که خیر وکي، د هیڅ کار نه شو، ټوله ورځ دی د کوترې چرګان دي. له دې سره یې والوزوه، له هغه سره یې وجنګوه.
ځه سړیه، نه دې ښه ښوونځی پې ولوست، نه دې ښه کسبګار تېر جوړ کړ چې چرګان ونه جنګوي، نو څه وکي؟
مورې څه وکم؟ ښوونځی مې ولوست، چې پوهنتون ته ناکام شم نو زه به یې څنګه کړم؟ له واسطې پرته هیڅ کار نه کېږي.
نور مه غږېږه هلکه، شل ځایه مې واسطه درته پیدا کړه، خو یې اوه ځای کې هم کامیاب نه شوي. خدای ناکام پیدا کړی.
و سړیه، اوس یو غم وکه، یوه لاره ورته پیدا که، آخر تر څو به هم داسې بېکاره ګرځي.
څه غم یې وکم؟ وښځې خپله دې سړی شي، هغه د زونډي د زوی قدر هم نشو.
د زونډي زوی کوم غر سوری کړی چې ده نه ده کړی؟
ولې نه دی کړی؟ پرون خانداد راته وویل چې د زونډي زوی کومه ټولنه جوړه کړې ده، وایي لکه د توت پاڼې دغسې پیسې اخلي. دا سرکوزی بلا وهلی چې د بل کار نشو کومه ټولنه خو دې جوړه کړي.
ښه ښه، د زونډي زوی اوس دومره شو؟
او ټول اخبارونه یې په عکسونو ډک دي او راډیو مرکه ورسره کړې وه.
پلاره، خوښه دې ده چې زه کومه ټولنه جوړه کړم؟
ولې نه ده خوښه؟ خدای دې تا دومره نرکې، موږ به خولۍ اسمان ته واچوو.
مورې، که نور د هېڅ کار نه شوم نو ټولنه خو په خدای چې سبا درته جوړه کړم.
خدای مې دې درته ړنده کې زویه، چې هغه عکسونه دې په اخبار کې چاپ شي د دښمنانو به زړونه وچوي.
ټولنه به څوک راته رسمي کړي؟
زه یې درته رسمي کوم زویه، چې دا د دومره خلکو رسمي شوي دي د تا به هم رسمي شي.
چې داسې ده نو همدا سبا ته یې جوړوم.
د څه شي جوړوې؟
د کوتر بازانو، کوک بازانو او بونه نه بازانو ټولنه. تر اوسه لا چا په دې نامه ټولنه نه ده جوړه کړې. خارجیان حتمن ښې پیسې هم ورکوي.
ښه فکر دې کړی. خو د ما په نظر د ساګوانانو او پیشوخیلو نومونه هم ورسره یو ځای کړه، نو بهرنۍ موسسې به یې ډېره خوښه کړي، ځکه چې بهرنیان د سپیو او پیشوګانو ډېر خیال ساتي.
وزویه، چې هغه دې مونږ خپل سپی او پیشو دې هېره نه شي، هغه هم پکې شامل کړه.
د ټولنې په سمبول کې د زرک عکس واچوم که د مړز؟
نه نه، د دغو شیانو ما اچوه. بهرنیان د زرکانو او مړزانو شوقیان نه دي. د خپل سپی عکس پکې واچوه، ډېر زیات به یې خوښ کړي.
پلاره، زه غوایم چې د ټولنې له جوړېدو نه مخکې د کلي په څو سپیانو مظاهره وکړم او په ډډو یې دا شعارونه ولیکم چې موږ خپل حق غواړو، موږ واکسین کوي، موږ پاملرنې ته اړتیا لرو.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي و برای افغانپور نقیب الله لاروی، سپوږمۍ، مسکا احساس، حسین حکمت او صادق سپنخر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 441، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
غر غرو د شور نه دی خبر، وسرو لمبور غر غرو د شور نه دی خبر. دا څوک چې جنگ غواړي د جنگل زور نه دی خبر، وسرو لمبور غر غرو شور نادی خبر، سو لمبو زما بچی لا د ګودر ور ورکی یاد وی، زما بچی لا د ګودر ور ورکی یاد وی، دوی په ګودر لګی دلی اورن دی خبر. څوک چې جنگ غواړي د جنگل زور نه دی خبر، سو لمبو د غر غرو د شور نه دی خبر، سو لمبو
زماد کور دوران اول برمان لیونی زماد کور دوران اول برمان لیونی خپل ارمان دورانی دلکی کورن دی خبر دا څوک چې جنگ غواړي د جنگل زور نه دی خبر سرو لمبو د غړغرو د شور نه دی خبر سرو لمبو
ساعت 11